मैं शिरकत करता।
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دی او سه احمد زم تاسې ازادې رادیو ته غوږی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرسیل وای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د لمنځتلو له غوښ سره مخامخ کوي. روز مری دی کارلوچ دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استادو په ګډون د دوه د درې مغونډي مشي کوله تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لولته لرله چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یو شمیر ودونه لام غواړي د پروسه دوام وکړي خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیات په اساس همکاري وکړي او خپل ژمنو باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لوئیس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غږ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي وویل چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژورو بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډېر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستم ګوخه کول ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لیرې کړي او د انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یالات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شول. د کورمه یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه خودله په شرط فرانس پرس خبرې ایجنسی ویل دي چې دا نښته د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه د ځمکې پر سر لښخړې پیل شو چې وروسته یې فرقایي بڼه خپله کړه. هغه زیاتوي چې له شنبې ورځې راهیسې په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس پاکستان خبرې ایجنسی راپور ورکوي چې شاوخوا شل نور کسان په دې نښتو کې ټپین شوي هم دي. راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پوځ او توندلارو وسله والو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په دې نښته کې له هوانونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې نښته کې 15 وسله وال وژل شوي دي او څلور دولتي سرتیري ټپین شوي هم دي. پر لبنان د اسرایلو په وایي بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبنانی چارواکو ویلي دي چې په دې ډله کې 85 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنانی د جنوبي او ختیځ سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د حزب الله پر مرکزونو له هوایي حملو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لویه لاره په موټر کې د بیروت خواته روان وو چې دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خونړی برید دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل واټ د روسیې د یرغل د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربانانه وکړه د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. لانیک دیوی میشته د تورخم لاري بند دو افغان سوداګرو ته په ملیونونه ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سرورم اورز د چي د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالیوب دن کې او پلورون کې وای د افغان غالیو بازار لویدل دی.
وس چې دا بخي ارزان سوي دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 100 افغاني وداس ګران
او او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلارې د کار پر پڅوالی نه وکیلري.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالنګ ټکا ور کړل دا بدله لارې سمونه د جوړ کړل او ډېر څنګه اوس ترانسپورت ته جوړ کړل.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو که کولای سي موږ سره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوحې درېمې ناستې مشري هم کوله، د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم وویل چې د دوحې د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو خبرداری. اغلی ډی کارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د 9 اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلي شوی، په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی، موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوحې بهیر ګام په ګام مختولو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوحې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړی وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوحې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نویلاری ولټوی.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوې وې، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوحې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوحې د بهیر درېدل په څه معنا دي. په ګډه یو
دوحه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوحې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوحې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوحې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوحه خپل ارزښت د کده لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیر وطن به په دې کار باندې وسی. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوه دغه غونډه وزنډوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلامو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه مننه ده، نن خو افغان مېرمن د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلامي او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربيان واوري چې کچېر دوی داس د لیبیا امریکایان خصوصا د 1980 اشتباهي وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1991 اشتباهي وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباهي وکړ، د 2001 اشتباهي وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمی کې طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پورې.
بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب چې کتا سویل طالبان هر امکانات لري، ولالته د ولس مسله کېدلی سي، د خزو مسله کېدلی سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطخ ګروګان نیول سوی. کچیر طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خدا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان یو تور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریشول دا غوي سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل لپاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس په منځګړیتوب باندې کښینی، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده. چینایان او ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه یو حالت ته ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول ځان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقعي کیو چې د دوه لور څخه د یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخره پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوڼې چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لرې سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال د ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې په بمونو وژل، دا پلا په لوژو او په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمیت وپیژني. ملل متحد ته دی ور وغواړي افغانان دې ورته راټول شي. دا سره ځکه پورته کوي چې طالبان اصلاحات ستاره وځي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب. خو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نګدې ایونی مامیاشت کې چې د پیښور تر حمله لاره د سوداګریزو توکو د لیک ترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او پسکرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د غلاري د خلاصې دوه غوښتنه کوي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
د نګدی یوی نیمې میاشتې په تیرېدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لوی لارې د سوداګریزو توکو په وړاندې نه د پرانستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګيري د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو لکه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله، په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ تل کو پورې مونږ کړنه یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله، زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اصرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
موږ وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه که د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی، چې عوامو لپاره سهولت برابر کړي، تجارانو لپاره سهولت برابر کړي، او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول د عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم دا چې حکومتونه نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کومه امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده په دغه وخت کې، تاسپانه په میلیونونو ډالر مختزاین راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لار نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بند ده، تنها د بولدک لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي، ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم د لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دغه تقریبا 85% کم شوی دی. دواړه لورو ته ډیر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لارې تیر شي تر پېښور پورې، د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده، خامه لاره ده، دغې نه د لارې او تګ را تګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي، او دا د باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت و زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پرې وبل حمله پیل کړي او د پداسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوو کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورک شوي معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي. د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پا پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یوه فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیل پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانې زیانمنې کړي. اسرائیلی پوځ وایي پوځي الوتکوې د هغې قطې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیل ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټل ایتونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خی چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاری. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وای او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دوړو خواو ترمنځ تر ټولو خونړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د غالۍ اوبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالۍ بازار لیدل دي. دوی وای په خو به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادرې دي خو اوس د سوداګر زړی کو مادیتونو دي صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصيلي پر راپور کې ورو
پینځه څلور کلنه فاطمه د خپل کورنۍ د نور غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ یوب دي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. دا
چې دې دې تجارت وکړو چې څنګه نه جاري وکړو.
فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډیره کمه به پلورل کیږي. دغه کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالۍ یوازنی مرکز دی د سور بازار لامل د تړل کېدو لګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مو گزاره و په دغه شپه ورځ موږ تیرول چې یو دانه میرانی و اخر سوال مې یا چا یا بوره یا دغه سې د کور خرص د شان یا وړه د شان ورکول اوس چې دی د بخي ارزان سوې دي. خو د مخه خو ګران و دانه په وسو دانه په 100 افغانی و داسې ګران و ترون چې دی دغه ګران سوې دي. دغه بیا مسله چې دی بخي ارزان سوې دي یا په 300 یا د چې ورسی په 1500 یا په 1600 بلدانه خرسي جوړي دی بخي قیمت ارزان ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ عبدل دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکښې لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج زرخانی اوس شپاته اوس سو پیدل نو د غالی کار د بیخي کمزوري دي. نو اوس یوازې زه پکښې کېمه کیسه مو اوس پیلن و پیدل ډېر سره کمزوري دي. نو خارجان نسته و پیدل موسسې نسته نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی پیدل کی جوړې دو والا جی هم پیدل نی جوړ یوس مزدوری نور تکی نو داغه شی بیچارهګان پیدل ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وای د لاسی غالی دود په دی ولایت کې کم رنگ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندۍ کړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او معدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسی غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واسي چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کې او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدلو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو، کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی عبدل توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای شي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکري، خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي شوی.
دا یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لویلارې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د غلارې شمیر مسافرو نن لازدې رادیو سره په خبرو کې پر د غلارې تاګ را تاګ له ستونزو ډک بلل دي. نور تفصيل پر راپور کې.
د سالنګ د لویلارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دلارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر چلونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ور کړه ده بدله لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه ځندېږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلونکو احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي راديو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابيږي او وارث پیدا کوي. شیبر لار ډېر خراب ده، پر وخت معلومات نه رسیدي.
د مسافر وړونکو موټر چلونکو عبدالمتین لازادي راديو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې وګورو مکه بدلی روی سالنګ فعلا نیست.
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک را تک اوست د شاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایانې چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخت کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي
حکومت بدلی روی سالنګ فعلا نمي است کزینجا منزل میکنن میرن د دان تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وایي مسیر
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي
سړک په سرعت بخښند او چرکه مردم از مشکلات برای
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخ کې د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندې برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخ کې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
سالنګ کار شته تکمیل وکړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیکد را لیکد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روز مری د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو د پیزوشتي ودونو د استاسو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري یې کوله تېره شپه، د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو په وینا د دوحې په پروسه که شامل یې شمیر ودونه لام غوړي چې دا پروسه د ومکړې خودوی ته ملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي خپل جمهور باندې پابند پات شي. د خبر پختون خیلات په کورمی ایجنسی کې نن 15 کسان په فرقی نخټو کې وژل شول. د کورمی ایوا سیمیز چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویل دي چې دا نخټه د دوه قبیلو ترمنځ چې ایوا سونی او بلشیه ده د ځمکه پر سر له شخړې پیل شو چې روسي فرقی بڼه خپل کړه. هغه ځته وی چې لشمبي ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. پر لبنان د اسرائیلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوی کسان شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسید. لبناني چارواکي وایي په دې ډله کې 850 ښځې، 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی عملو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیده څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بی خونده کړی دی.
دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څدې
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راو باسو. دغه لامل لواج موږ ته استراب او نا امیدی پیدا کیږي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر یې په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل او زه ډېر دغسې کسان پیژنم لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کلنې زده کړو سره یو ځای دی، نه امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوسه یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد و غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر کوي لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د وژو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چا یې، او دوی ورباندې تپل شوي، دوی ورباندې اضافه یې، د وژو بار وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان جونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوند ورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه، رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیله بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امیده هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې، که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي، او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنې سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ، او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دي وکړي، ناهیلي، نا امیدۍ نه دي ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دي. ما په نظر یو ښه پوینټ ده اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما اما خبرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي وایي چې دې ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پانتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې تعالی لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند که نا امیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه فارغ شوي او هغه اوس په الحال بیکاره دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوی نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه فارغ شوي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکاره دي، نو موږ څه وکړو؟ دا علت او بل دی همدغه د خپل د بیکاری علت. دریم نمبر کې خپل آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډپریشن خواته نا امیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو دا نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه یې نو په کار اخته دي که نه. دوی به له دې حالت نه راووزي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغې کې هم کموالی راغلی ورځ په ورځ راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده وو چې تحصیل یې کړی وو بېرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل که نه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر نا امیده کېږي او دوی استراب اخلي نزان سره. د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخ ته رسېدل په برخه کې کله چې موږ خپلو مخو نه وروسته پاتې کېږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کېږو، له ستونزو سره مخ کېږو، له مشکلاتو سره مخ کېږو، او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو. دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کېږي. لیکن مهمه دا دی، اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو، تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا یې دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل د ژوند اړتیاوي نه پوره کیدل یو انسان د توقعات لري غوښتنې لري ولې دې اړتیاوي نه پوره کیږي یا دنده نه درلودل یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي د خوښي نه خراب دنده بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري دوی مثلا ټولنیزه مطالعه اسلامي مطالعه اخلاقي مطالعه نه لري ترڅو دوی ته یو امید ورکړي ترڅو دوی ته او دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي نسته داسې یو څه کنه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي که نه دوی انتخاب وکړي له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې که نه بیا دوی تر منځ اختلافات راځي دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري خفګانونه راځي منفی او مثبتې خبرې راځي دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي په عباداتو کې فاصله د خیر په کارونو کې فاصله په نیکو کارونو کې فاصله د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي
مثلا که انسان کله ناامیده کیږي کله ناهیلي کیږي اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي ماته کیږي نیمګړې کیږي کمزوري کیږي نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې خپل مور سره پلار سره ورونو سره خويندو سره چې واده کړي ل خپل میرمنې سره یا که د خويندو ل برخې څوګي ل خپل خاوند هم دا ستول کورنۍ سره کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ ترڅنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کیږي د ټولنې سره رابطه قطع کیږي د ذهني ګډوډۍ سره مخ کیږي د لروان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ناهیلي او نومیدی انسان د ژوند کولو څخه پاتې کی نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نو امیدي خپل کورنۍ سره بیا برخورد سره قمی خپل ملګرو سره خپل خپلوانو سره د روابط سره قم مخ کیږي بیا
کله چې انسان نو امید کیږي ناهیلي ورته راځي د خوخی چې د یوازې پاتې شي کله چې د یوازې پاتې کیږي لمړی د خپل کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي خپل ملګرو سره اړیکه پرې کیږي له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي بیا کار ته زړه نه کیږي خپل د ژوند روزګار مختولو ته به هم د زړه نه کیږي خپل یو لوی ستونزه ده نو موږ تاسو کرا خپل فکر وکړو کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه خنه چا د خپل پلارجان سره رابطه خنه چا له ورور سره رابطه خنه سي د چا له خور سره رابطه خنه سي د چا له میرمنی سره اولاد سره رابطه خنه نو څه شی پاتې سو نو مخ له روپ ژوند کې همدا شیان یو د ستونزې سي یو د مشکلات سي بل خواته دغه ډېر صمیمی نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکي نور خو په ژوند کې هیڅ څه نه پاتې کیږي موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو که چیرې مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم
بله اوس راځو د حل لارې ته څه کول پکار دي ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي یو مشهوره خبر لري وای کله سړی شایي کله گدایي کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي اوس څه ډول سازش ځوان سره پکار دی
دا ډېره مهمه مسله ده شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی لومړی مهم دا دی چې د خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي د خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري دا ډېره مهمه مسله ده موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي که ته په خپل کور کې مرسته کومه که هغه یې که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې ستا تفریح پکې شامل یې ستا عبادات پکې شامل یې ستا ارامتیا پکې شامل یې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی وسي دا کس به بوخت سي مصروفه سي کله چې یو انسان بوخت او مصروفه وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروفه دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی باید د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د دې ژوند الګوي هغوی سره کینی، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان سته، علما سته، دینی برخې فعالان سته، هغوی سره کینی او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دوی وکولی شي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دوی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپل کورنۍ سره، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره. ډیره مهم مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګری او ښه ملګری انتخاب ډیر مهم دی، د ښه دوستانو انتخاب ډیر مهم دی. زه چې همیش هغه ملګرو سره چې کینم، چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بیهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی شي، ښه دوستان یې، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی شي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی شي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري که نه، امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بیرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي که نه. یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو. مثلا کړي واضح ویم، هر ځوان مثلا موږ خپل وخت خپل 15 وخت لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دو لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، ناامیدی پیدا کی. د خپل ژوند نه به په ډېرو امکاناتو باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای. دوه مسله، له عبادت سره فاصله اخیستل. په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کی.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکولې سي، هغه چې ناهیلی دي، ناامید دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا پاړو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو. کله چې د یو ځوان د یو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ د نورو غړو له لارې هڅه وکړي، دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولی شي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي، کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لاره ورته ورسي.
بله، په آخر کې لنډ راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، ناامیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا چې حکومت دلته مسؤلیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې، د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی ده، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، دي کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېر مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
چی گلاب گلاب زوانان میں په پردې مزدورې مړشي ولی والے داسی اوشی ولی والے